درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهارنی لومړی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي، خو ځینې افغان کتونکي وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي.
د ښځو د ځینو حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ښځې بیلابیل نظرونه څرګندوي.
دا باید وستایو، دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی.
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالی د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. ستودا فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه.
فاینانشال تایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغېز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی.
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل.
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو، په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو وغوښتل چې د هلکانو او نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ټیم اعلان کړ، او د کاتولیکو مسیحیانو مشر وایي کډوالۍ د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړی شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکوي چې ډیر زیانګالی دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو ادارې او همکارانو یې وړاندوینه کړې وه چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی په خپل ټویټر کې لیکلي چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړو پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شولی دی. پرون د دسمبر 4مه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم پلین سره برابره وه. دی چې په کاکاموراد هم مشهور و، 2 کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی شوی وو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره 40 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 10مې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوې ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او پی این جی سره لوبي شي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د نړۍ د کاتولیک ایستویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده.
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوي، کله کله تړلې او ناهمغږي ښکاري. پخوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیکي سویانو مشر دا سرګندونې داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولند پر سرحد یې مخه نیول شوې ده. سپین ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یوه ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وای مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 18.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. نن یکشنبه ده، د 1400 لمریز کال د قوس 14مه او د 2021 میلادي کال د دسمبر 14مه. د آزادی رادیو د خبرونه ز اسمت ساروان د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکوي چې سعودي عربستان د دایرې دوه وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې وشي. ځینې شنون کې وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبري وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوقالعاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې پخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشری مرستې په لنډ مهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشری مرستو له منځه نه ځي؟ تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلی، تر هغې به خلک د دوامداره مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال دپاره دوامدارې مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرایي او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کنفرانس ته وویل په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل به تاریخي اشتباه وي. له کله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 30 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ښځو د ځینو حقونو په اړه د طالبانو د مشر وروستی فرمان له راز راز غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. ډېر وایي چې په دې فرمان کې د تعلیم او کار په شان د ښځو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوې، خو ځینې دا هم ستایي. په دې موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپۍ وایي
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په سطح باندې زوایم چې سخت کړی، ولی چې اقلا د خپل پوشي چې ښځه مال نه ده، ښځه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید په بدو ورنه کړل شي. دا یو یادوري ویلی شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خپل پوشي چې دغه نظام هم چې راغلی دی اقلا موږ دونه آزاده نه یو چې ښځه باندې هر څه چې غواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې اقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبر دلته ده چې دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا وسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملا له لوري نوي نه دي. ستاسو په نظر ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط
دی؟ موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی هغه یعنی مانه دي خفه نشي. ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی زده کړې مکمل نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلی دي. په اصل په دین کې ډېر شیان چې باید وسیږي دی خلکو ته یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دی ځان یا په ناپوهي وهي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل موږ د جامع دی چې موږ د دینی زده کړه په هغه کچه نه دی چې موږ ځان عالم دی دین وګڼو. البته شته دي، محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه؟ اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دی شته دي، او د خلکو اما څه چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ او تاسو لوستي دي چې 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی.
د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ ساپۍ و. په همدې موضوع مفصل بحث د ازادۍ راډیو د اتو بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د استلو او ځای پر ځای کولو لپاره $1 میلیارد بودیجه او د ځینو جمهوري پالو مخالفت. سترایپس ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن یوه لایحه توشیح کړه چې په هغې کې $1 میلیارد له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوري پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلی هغه دا دی چې دې ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکوونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سفرایوس له لیکنې سره سم دا $1 میلیارد پر هغو $6.3 میلیارد سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړل شوي وي، او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه $1.3 میلیارد ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو $1 میلیارد 4.3 میلیارد به دفاع وزارت، $1.3 میلیارد به د روغتیا وزارت، او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته $1.25 میلیارد به د کورنی امنیت وزارت ته، او $8 میلیارد د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپینې ماڼۍ دا پیسې د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا د ښکېلتیا د مسؤلانه پای ته رسېدا لپاره مهمې بللې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې توپک لري مځکه ترلاسه کوي، د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د ورځپاڼې پر اساس د 1991 لسیزې د کورنۍ جګړې په مهال هلته اړولي وو، خو له څو لسیزو وروسته د اګست په 15مه طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د برچې په زور له خپلو کورونو وشړل. ورځپاڼه کندهار ښار ته نږدې د فرقې په سیمه کې د 40 کلن غلام فاروق کیسه کوي چې څرنګه طالب وستوال د شپې په مخه ورغلل، د ټوپک خوله یې ورته ونیوله او له کوره یې وویست. دی وایي طالبانو ورته یوازې دومره وویل چې صرف خپل وسایل درسره واخله او ځه. د ورځپاڼې له مخې زرګونه افغانان له دې ډول بوژدونکي حالت سره مخامخ شوي، او د طالبانو حکومت د خلکو له جایدادونو د خپلو جنګي کسانو د بدل اخیستو په توګه کار اخلي، او دا کسان په داسې حال کې بې سرپناه کیږي چې افغانستان له بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نه پیسې شته او نه کار. د ورځپاڼې له مخې د کندهار د فرقې له سیمې د زرګونو کورنیو له ایستلو وروسته طالبان هلته میشت شوي دي. ورځپاڼې ته د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال رئیس پاتریشیا ګاسمن ویلي دا یوه اوږده او زړه کې سره څوک چې توپک لري مځکه د هغه ده. افغان زده کوونکي ستودا فروتن چې نومې د نړۍ په 15 اغیزمنو میرمنو کې راغلی، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهور شو، وایي چې د وینا لپاره مخکې تر مخکې تیاری نه ونیولې، او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو او ښځو د زړونو خبرې کړې دي. د دې موضوع په اړه راپور ورکړي.
ستودا فروتان د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشال ټایمز ورځپاڼې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغیز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستودا وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ لخوا یې ویل بېساري وو. ستودا فروتن آزادی راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته سه او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې، او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
که څه هم د ستودا له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې ټولګي انجونو ته اجازه ورکړه چې خوونځي او تولاړ شي، خو ورسته یې بیرته لشپګم ټولګي او څخه پورته زده کوونکو باندې خوونځي ته پرتک بندیز ولګو. ستودا یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د خوونځي او پهنتونونو دروازې د انجونو او میرمنو پر مخ خلاص کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د ستودا پلار محمد احسان فروتن وایي لورې یې له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستودا د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه، د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستودا فروتن وایي هیڅ کله فکر نه وکړی چې د ستودا وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومانو ته کتابچی او قلمونه راټول کړم. کله چې ستودا خپل وینا وکړه د ټولو سترګې لوښ کوټه کې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل
و همه با پاخ استم.
هغه وایي غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نږدي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ستودا هرات ولایت کې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوی یو محفل ته وینا وکړه. هغې په خپلې وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري تر څو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنوي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په دې کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو لړلې دي. دی شل کال وړاندې خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکړل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
کال کې د تولید دمونږ په حساب 21 ټنه ته رسېدلی. اوس فعلاً دمونږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي چې دغه په حساب د قیمت د زعفرانو اوس فعلاً د ده لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیه له 1.5 لک تر 30,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واستو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه میرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسېدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فعلا میفهمم از افغانستان خیلی خوب نیه.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیری مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
تاریخ ما به داسې نفقې خانواده تعین کړي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره یې پرې کیږي.
همو پولی که با دست میارم صفه مسافه
کومی پیسی چی دلتا گتم کور می پیچلوام. خواهیم چی دلتا رازم او زفران پاکوام. دایو خکار دی دلتا نوری جیر میرمنی هم پکار اخته دی او پر وراندی هیچ خند نسته.
دا افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د سلور دیرش ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي.
آزادی خبری مجله اوري.
د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل ماکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و او هلته له افغانستان د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکارۍ له کبله د قطر مننه وکړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپتمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی و.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل ماکرون پرون وویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړې او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کیږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کیږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
د هم د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانی غړیو د قصدي وژنو بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مټ به وکړای شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکوي چې ډېر زیانګالي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. بېلابېلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیتسو ناکامورا د عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشره لوبډله اعلان کړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز د رامنځته کېدو سبب شوې ده.